بجه شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واوري چې لوی څارنوالی د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه د ځمکو د غصب او نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپایي هیوادونه د کرونا وایرس له محدودیتونو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلې پولې پرانیزي. سلام قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل، د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د راپورونو او همداراست د همدې خبرونه د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوښ شي چې خبرونه یې چمتو کړي دي او وړاندې کوي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستي پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 359 مثبت پیښې ثبت شوې دي، او ډېری اروپایي هیوادونو په یو بېساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستي پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې راغلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف د غونډې ګډونوال دي. اعلامیه زیاتوي په دې غونډه کې د افغانستان د تاوتریخوالي پر کمیدو، د بندیانو پر خوشی کېدو، بین الافغاني مذاکراتو، تلپاتې اوربند او د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییز او نړیوال اجماع بحث کېږي. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 359 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د څه باندې 1500 کسانو د کورونا وایرس ازموینې اخیستل شوې. د دې وزارت معلوماتو له مخې چې له رسنیو سره شریک کړي، په همدې موده کې 8 تنه له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه شوې دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پایله چې د تیر کال د کب میاشتې راهیسې پیل شوې، ټولټال 25,520 تنه په کورونا وایرس اخته سوی دی، خو ویل کېږي چې رښتینی شمېره شایي تر دې ډېرې لوړې وي. په خوست ولایت کې پر یوه کور د وسوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اتو کسانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د خوست د والي ویان طالب منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د اسماعیل خیلو او مندوزې ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې ده.
خوست د اسماعیل خیلو مندوزې ولسوالۍ په دیګانو سیمه کې ماسپوتن مهال په یو کور وسوال برید شوی چې له امله یې وطنه وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. وژل شوو کې یو سړی، دوه ښځې، درې ماشومان او یو 15 کلنه ماشومه شامله ده.
تروسه د دې پېښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. اخو د پکتیا چارواکی په احمد ابا ولسوالۍ کې یو ولس وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکړ. د پکتیا د والي وین عبدالله حسرت نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېر شپه پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د ښاغلي حسرت په خبره په دې برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ډېری اروپایي هیوادونو په یوه بېساري اقدام کې نن د کورونا وایرس خپلې پولې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتې راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیستې. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت دغه هیوادونه دي چې نن یې خپلې پرانیستې دي، او اتریش به هم سبا دا اقدام ترسره کړي. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغه کېږي چې اروپایي کمیسیون تېره اونۍ د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدای سي خپلې پولې بېرته پرانیزي. د پولو پرانیستل تر ډېره د اروپایي اتحادیې، بریتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر اتباع او اغېز کوي، خو د دغو پولو له پرانیستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات پلي کوي. په سویډن کې مشت د اټومي مسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره لدی چې د اټومي سروکو زیرمې کمې سوي دي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو اثر کولو ته دوام ورکړی دی. د ستاکولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په هغه راپور کې چې نن یې خبر کړی ویلي چې څېړنې ښیي د روان 2020 کال په پیل کې نهو اټومي قدرتونو لکه د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، بریتانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا په خپل زیرمتونونو کې ټول ټال شاوخوا دیر لزر و چلور سو اتمی وصلی در لوده. ده تیر کال پا نسبت ده اتمی وصلو شمیر چلور سو پینزش پیتا کم سوایا ویلتی در شدل سوی چی متحده ایالاتونو او روسیه چی پا نرهی که ده طول اتمی وصلو چباندی نوی سالانه ده دوی سرده خپلی زره اتمی وصلی لمن زوری ده. امریکا دره سو پینزاتی او روسیه یو سو پینزویش ده اتمی سرو که لمن زوری ده. که دوگو دوارو هیوادونو تر دیر ده وصلی لمن زوری خو لمن زوري خو په مقابل کې بیا چین، بریتانیا، هند او شمالي کوریا خپل اټومي وړتیاوي یو څه زیاتې کړې دي. او په اټلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تور پوستي په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل شو، د عدلي تب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځلې په مرمیو لګېدلی دی. دغې پیښې په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د بې رحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولي دي. د عدلي تب ادارې د یکشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل بروکس چې په ملا کې د مرمیو د لګېدو له امله یې داخلي ارګانونه زیانمن شوي او ډېره وینه یې له لاسه ورکړې وه، مړ شوی دی. عدلي تب د بروکس مړینه قتل بللی. د هغه مړینې هغه اعتراضونه بیا راپارولي چې د میناپولیس ښار د پولیسو لخوا د جورج فلوید په نوم د یو بل تور پوستي د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د پولیسو د بې رحمیو او نژادي تبعیض پر ضد په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې پیل شوی او څو اونۍ دوام وکړ. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. لوی څارنوالی د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه چې پخوا د بامیان والی و د غصب او یو شمیر نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خنډونه په یوه مرکه کې څیړو.
شبه داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، شبه داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو خبرې سره کړي وایي.
د روغتیا وزارت وایي چې په روانه اونۍ کې به له کووید 19 ناروغۍ څخه د روغو شویو کسانو د پلازما د اخیستلو بهیر پیل او وروسته به د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره ورکړل شي. په نورو موضوعاتو کې، په لغمان ولایت کې خلک له ګرانۍ او قیمتۍ څخه شاکی دي.
کار روزګار هیڅ شی نشته دی. هر ریټو ګورې مخکې چې په کالدار او هغه اوس په افغانۍ دوه چنده دی. د دې باید مخه ونیسي، د دې پوښتنه وشي. خلک در په دره دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د لګېدلو محدودیتونو د نرمېدو په لړۍ کې اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه پرانیزي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د کور کلی اونیز پروګرامونه واوري. دا ازادي راډیو د قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د دې خبرونې د لومړی راپور اوریدو ته مرابولم. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند طاهر زهیر څخه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړي دي. طاهر زهیر د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د بامیان د ښاري ماستر پلان څخه په غلطې ګټې اخیستنې، غصب او یو شمیر نورو مواردو تورن پیژندل شوی او دوسیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. د لوی څارنوالۍ له قوله تر دې شیبې پورې د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان پخواني والی ته نه دی راځي، خو د دوی څېړنې روانې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند وزیر طاهر زهیر په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر طاهر زهیر چې لدی وړاندې د بامیان والی وو، لدند پناوړه غټنې، د تاریخي آثارو په قاچاق او غیر قانوني کیندنې، او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له هدایتو څخه په سرغړونې تورن کړي او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نومان وزیر طاهر زهیر نه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي، تر اوسه د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان پخوانی والی تراجې نه دی.
تحقیقات در این زمینه صورت گرفته تا کنون
په دې برخه کې چړې نه شوې دي. تر اوسه د بامیان پخوانی والی ته هیڅ مسؤلیت نه دی راجې، ولی بیا هم د څارنوالۍ چړې روانې دي. هر کله چې چړې بشپړ شي، لوی خوابه څارنوالۍ د قانون اسناد او شواهد پر بنسټ حکم صادر کړي او همدا ډول به د چړې ټولې پایلې خلګو سره رسنی ذکری
کوم قانون اطرسنی میګرده.
د ولسی جرګې لخوا د طاهر زهیر پونو په جرمی بنا جوړ شوې دوسیه کې لاسو موارد ته اشاره شوی چې نو موړې په کې تورن پیژندل ده. د بامیان خار ماستر پلان څخه ناوړه ګټنه، د ځمکې غصب، د تاریخي آثار او قاچاق او غیر قانوني کیندنه، د اتباعو ترمنځ د مشارکت اصل ته پام نه کول او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له احکامو څخه سرغړونه د دې موارد مهم ټکي دي. د افغانستان ولسی جرګه له لوی څارنوالۍ څخه غواړي چې دا قضیه په سم ډول وڅېړي. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی طاهر زهیر او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې مرستیال د کورنۍ امنیت کمیسیون ته وربللي وو خو حاضر شوي نه دي. د وایي که چیرې لوی څارنوالۍ دا موضوع بابیزه وګڼي او محترم زهیر مجرم ونه پیژني او یا پرېکړه بل ډول وشي، ولې زموږ لپاره طاهر زهیر هغه پخوانی والی دی چې په ډېرو مهمو مواردو تورن دی او موږ به د همدې واقعیتونو پر بنسټ خپله پرېکړه وکړو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر او د بامیان پخوانی والی طاهر زهیر بیا په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي. پر طاهر زهیر داسې مال دا ترونه لګول شوي چې له دې وړاندې د وال سټریټ جورنال د راپور پر بنسټ د ښار جوړولو ځمکو وزارت پر سرپرست او نومان وزیر محمود کرزي هم د کابل بانک په دیوالي کېدو او تر خوا یې د کندهار د عینومینې په ښارګوټي کې د فساد کولو تورونه شته او آن امریکایي د شتمنۍ په اړه څېړنې کړي. د افغانستان ولسی جرګې همدا ډول د افغانستان بانک ته نومان رئیس اجمل احمدي هم هغه مهال چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیرو له دندې په ناوړه ګټنی او تر خوا یې ولسی جرګې ته د نه حاضرېدو له کبله په بې احترامۍ تورن کړی. ولسی جرګې همدا ډول خبرداری ورکړی، هغه نومان وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته برایه ورنکړي چې د فساد دوسیې لري او یا هم له دندو په ناوړه ګټنی تورن وي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې ټاکل شوی و چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو دا خبرې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافونو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي. مخکې داسې اټکل کېده چې بین الافغاني خبرې ښایي په جرمني یا هم ناروې کې وشي، خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ یا مقدماتي غونډه به په قطر کې جوړه شي. سلیم محمد صالح له متقاعد جنرال محمد حسین انډیوال سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې روان سیاسي وضعیت او نظامی پرمختګونو ته په پام سره آیا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لهم شته او کلرې شوې دي؟
سولې په مخ کې د خند د پیدا کولو چې څوک یې خند دی څوک یې نه دی څوک سوله غواړي، په دې اړه د ملت نظر ته څوک اعتبار نه ورکوي او ملت د ګیروګان په ډول باندې پاتې دی په دې خبره کې. ښه به داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، ښه به داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو خبرې سره کړي وای، خبره یې پخه کړې وای پر یو افغاني هوټ باندې، بیا له امریکا سره خبرې کړي وای چې سوله داسې تامینېږي. موږ داسې سوله غواړو، موږ یو سراسري سوله غواړو، موږ یو دایمي سوله غواړو، لیکن داسې یو سوله چې د امریکا لپاره سوله وي، د هغو سره سوله سوي وي چې پر تا ټک نه کوم، ستا په مخ کې مین نه ایږدمه، لیکن افغانان وژنم ته به کار نه رالرې. اصلا دا داسې یو خبره ده لکه یو سړی چې خدای تعالی ته خواست کوي ناسي چې الهي یمن مې مخه تا کوه، الهي یمن مې مخه تا کوه، او دوی په دې نه پوهېږي چې یمن لري که نه لري. د سولې لپاره اصلا زه په دې اقدام چې سپېڅلې اراده بیخي نشته، که د سویل لپاره اراده وای دا پروسه به د یو سالسل بالخیر درمګړو په لاس کې به هغو به مخته وړلی. دا درګیرې خواوې چې خپله د ورځې یو بل سره وژني، مینونه شخوي، ماجد خرابوي، لاره خرابوي، پل خرابوي، پلچک خرابوي، یو د بل مرګ ته سره ناست دي او درمګړی په مابین کې نه ادارګه سوله نشي کولی.
د بندیانو تبادله که څه هم روانه ده خو پروسه پڅه ده. څه فکر کوئ چې هغه څه چې تمه کیږي دا اونۍ به دا پروسه د دواړو لخوا بشپړه سي؟
د طالبانو د علاقې دو پروسه که چابکه سي او که پڅه سي، زه دومره ورته امیدواره نه یم، په دې چې تاوتریخوالی کم نه سي، جنگ کم نه سي، شنیت ښکار نه سي د هغې یاد د یو خاص خدواړي خو چې بنديان لکې زندانان لکې چې د دې لپاره نیت شنوي زه ډیر ورته عقیدت من نه یم دا که پروسه چا به کولاړ سي که لاندو ولاړ سي که مخ کې ولاړ سي که شاته ولاړ سي که ورځ وزنډیږي که شاته سي اصلا د پروسې لپاره ښه خبره دا ده چې یو شنیت موجود وای د سولې د تامین لپاره بیا که دا پروسه په څه مخته تللی وای هم یو د حل لاره به یې لرلی او که په یوه ورځ مخته تللی وای پر ځای سوی وای خو لا به ښه وی ډیره به ښه وی اوس اصلا د دوی پر نیت زه شک من یم دوی ولې خپل مابین کې خبرې نه سره کوي ولې شرطونه یږدي د سولې لپاره شرط څه پکار دی السلو خیر دی چې د خدای تعالی په نظر خیر دی د پیغمبرانو په نظر خیر دی د خلفای راشدینو په نظر خیر دی د انسانانو ترمنځ خیر دی د مسلمانانو ترمنځ خیر دی د افغانانو ترمنځ خیر دی بیا په دې کې شرطونه ولې شول کیږي
وسلو طالبانو لا هم تاوتریخوالی نه دی کم کړی دا مسأله د سولې روانه پروسه څومره زیانمنولی سي د ډلې خو امریکا سره په موافقه کې د تاوتریخوالی د کمولو ژمنه کړې و
وسلو طالبان باید تاوتریخوالی کم نه کی ولی کم کی کم د ځان اختیار لري هغه څوک چې د ځان اختیار نه لري په کټ ژغل وړوي د پردوی اواز ته ګوري څو درې هغه څه ہدایت راته کوي او پردی هم داسې پردی چې هغه په کټ د افغان په مرګ خوشاله کیږي د طالب په مرګ خوشاله کیږي د سرباز په مرګ خوشاله کیږي یعنی افغان چې هر څوک وي افغان دی مرسي د دشمن لپاره خوشاله دي نو که طالب د ځان اختیار ولري خپلواک او که دولت د ځان اختیار ولري خپلواک بیا نو د تاوتریخوالی کمیدلای سي او هغه څوک چې د نورو په اشاره کار کوي د بل چا غلامي سلا بل څوک ور کوي مرمۍ بل څوک ور کوي مهمات بل څوک ور کوي تجهیزات یې بل څوک کوي ډوډۍ یې بل څوک ور کوي هغه د پردو غلامان دي د پردو په اشاره دي هر څوک چې وي په هغه وخت هیڅ وخت تاوتریخوالی نسي کمیدلای تر څو چې څوک خپلواک نسي
د سیمه هیوادونو څومره نقش لوبولای سي په ځنګړي ډول پاکستان چې وخت نا وخت د سولې په مسله کې دخیل ګڼل سوی او په دې ورستوي کې پاکستان هم په دې برخه کې خپلې هڅې چټکې کړې دي
د سیمه هیوادونو اته ټوله نړۍ که د افغانستان د سولې په ټینګښت کې کومک وکړي او د دوی کومک اتمه دي په خصوص په ځنګړي توګه د سیمه هیوادونو د دوی مرسته د دوی کومک د دوی هرکلی د سولې لپاره ډیر مهم دی ډیر ارزښت لري خو په دې شرط چې صداقت پکښې وي اخلاص پکښې وي دښمنی ونه کې موږ یو ډیر بده تالی چې لرو هغه دا دی چې په دې څلوېښت کلنه جګړه کې زموږ افغانان و داسې هیوادو ته مهاجر سوله و داسې هیوادو ته فرار سول داسې هیوادو ته یې پناه وروړله چې هغه د په تاریخ کې له افغانستان سره ښه مناسبات نه لري او دا کسان ټول د افغانستان پر ضد د افغانستان د خرابې لپاره د افغانستان د آبادۍ د نړولو لپاره وروسله همسایه وادونه اوس هم ښه وخت دی که دغه موقع افغانانو ته ورکړي زه په دې عقیده یم چې که همسایه وادونو کومک وکړي سوله به ژر تامین سي
متقاعد جنرال محمد حسین انډیوالو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې پر روانو هڅو او په دې برخه کې د پرتو خندونو مسله څېړله ورزو نورو موضوعاتو ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي روانه اونۍ به له کرونا وایرس څخه د روغو شویو کسانو د وینو د اخیستو بهیر پیل شي دا وزارت وایي له کووید 19 ناروغۍ څخه د روغو شویو کسانو د وینې پلازما به د کرونا سختو ناروغانو ته ورکړل شي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ټولو هغو کسانو څخه چې له کرونا څخه روغ شوي دي غواړي چې د سختو ناروغانو د درملنې لپاره د وینې بانک ته ورشي او خپله وینه ورکړي خطر پردیس او د موضوع تفصیل
په کورونا وایرس داخته کسانو درملنې لپاره نوې طریقه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه کسان چې له کورونا وایرس څخه روغ شوي دي هغوی د وینې له پلازما څخه به هغه ناروغانو ته چې په سخت وضعیت کې دي استفاده وکړي د دغه وزارت چارواکي وایي تر اوسه دغه طریقه په کابل هرات او بلخ ولایتونو کې کارول شوې او پایله یې تر ځایه ښه ده خو هغه کسان چې له کورونا رغېدلي دغه وزارت په پام کې لري روان اونۍ له همدغه کسانو وینه واخلي او د وینې مرکز بانک ته یې ورټول کړي پلازما د انسان په بدن کې د وینې 50% برخه ده دغه 50% مایع په خپل ترکیب کې لیپټ مالګه او پروتین لري د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور لازادي رادیو سره په خبرو کې وایي له هغې وروسته چې دغه وینه راټوله شوه راتلونکې اونۍ به په افغان جاپان او الیجنا روغتونونو کې تطبیق شي.
ما از همتنای خود خواهش ما از همتنای خود ای است
که سمو غوښتنه له هغه کسانو څخه چې د کورونا وایروس څخه بیرته روغ شوي دی چې د ویني بانک ته لاړ شي او خپل هیوادوالو سره چې په کورونا اخته شوي د ویني ورکړې له لارې مرسته وکړي. د ویني بانک ته راشي تر څو موږ یې وینه نورو ناروغانو ته چې وضعیت یې سخت دی تطبیق کړو.
د ښاغلي سمسور په خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي له دې کار سره یوه ساینسي مطالعه ترسره کړي او په پایله کې پیدا کړي چې د ویني پلازما په ناروغانو څه ډول تاثیر پرېښودی شي. له کورونا وایروس څخه روغ شوي کسان اړ دي چې 350 سیسي وینه ورکړي، خو پوښتنه دا ده آیا ټول هغه کسان چې له کورونا روغ شوي کولی شي وینه ورکړي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیان وایي هغه کسان چې د کورونا پی سي آر ټیسټ مثبت وي او له یوې اوږدې مودې وروسته بیرته روغ شي، ټیسټ بیا ځلې منفي وي، کولی شي وینه ورکړي. خو د هغه په خبره هغو کسانو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د وجود دفاعي سیستم یې قوي وي. هممهاله بله پوښتنه دا ده آیا کولی شو د وجود د انټیباډي معلومولو لپاره په دې شوي ټیسټ باندې باور وکړو که نه؟
ستونزه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې شته، هغه د کیتونو جوړښت دی چې دومره د اعتبار وړ نه دی. هغه کسان چې د وجود انټیباډي منفي وي په دې معنا نه ده چې د وجود د وینې پلازما کې انټیباډي نشته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همدارس له هغو کسانو څخه چې د وینې انټیباډي مثبت تشخیص شوي وي خو کورونا یې تېره کړې وي او هغه کسان چې د وینې د انټیباډي ټیسټ منفي وي له دواړو مرحلو وینه راټولوي او ټیسټ کوي. که هره مرحله د کورونا ناروغانو د رغېدنې لپاره مرسته وکړي ترې استفاده کوي. د وینې د انټیباډي ټیسټ یوازې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې په هغه روغتونونو کې کیږي چې د کورونا وایرس لپاره ځانګړي شوي دي، خو ځینې خصوصي روغتونونه هم دغه ټیسټ د پیسو په مقابل کې ترسره کوي. له دې وړاندې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست ویلي و له کورونا وایرس د روغ شویو کسانو د وینې پلازما یې په شپږو کسانو ټیسټ کړي چې پایله یې ښه وه. خو په کابل کې د علي جناح روغتون رئیس محب الله بارکزی وی تر اوسه د وینې پلازما په دوو ناروغانو تطبیق کړي خو پایله د قناعت وړ نه ده. نوموړی وی هغه ناروغان چې حجرې او سږي خراب شوي وي تر ډیره د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
تر اوسه یوازې 40% مو نتیجه ترلاسه کړې، خو اړتیا ده چې په ډیرو ناروغانو دغه پروسه وازمایل شي. په یو یا دوه ناروغانو نشو کولای سمه نتیجه ترلاسه کړو. مثلا که یو ناروغ ډیرې وضعیت خراب وي او ټول سږي او حجرې خراب شوي وي د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
په هلن هیواد کې د داخله ناروغۍ د ټولنې غړی اسدالله جرفبین په دې باور دی که د کورونا وایرس څخه جوړ شوی او کسانو د وینې له پلازما څخه نورو ناروغانو ته استفاده وشي دا یوه ښه لاره ده. د دې لپاره چې دغه چاره شاوخوا 10 کاله وړاندې هم په یو شمېر هیوادونو کې چې هغه مهال هم ورته ناروغۍ رامنځته شوې وي ناروغانو ته کارول شوې وه او پایله یې هم ورکړې وه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او سم ورزو نور موضوعاتو ته. د لغمان ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د نرخونو له بیساري لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي هغه توکي چې د دوی په وینا د هیواد خپل تولیدات دي هم په هغه بیا اخلي چې له بهره هیواد ته واردیږي. دوی وایي له یوې خوا د کاروبار نشتوالی او له بلې خوا د توکو د نرخونو لوړوالی یې ژوند ورتنګ کړی او له ستونزو سره یې دوی لاس ګریوان کړي دي. سهارګل امیرزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د لغمان اوسیدونکي په دغه ولایت کې د نرخونو له لړوالي شکایت کوي او ځایي ولایتي چارواکي ګرموي چې ګوندې نرخنامې نه لري او کلري هم څارنه ترې نه کوي. د لغمان اوسیدونکو وایي کار روزګار نشته او په داسې وضعیت کې د نرخونو لړول هغه څه دي چې سوداګر او هټیوال تل د خلکو له مجبوریتونو او بې وسیو ګټه پورته کوي چې د لغمان ولایتي ادارې باید مخه ونیسي. له دې ډلې فهیم مرزای او شکر الله وحید ازادي راډیو ته وویل
او با پر رسیدو سره او د کارنتین په موجودیت کې د نرخونو لوړیدنه چې د ټولو هیوادوالو لپاره چې د ډیره موزیره تمامه شوې ده، بلکې زمونږ او د ګران هیواد افغانستان خپل محصول په موږ باندې په لوړه بیه خرڅیږي، یعنی خلک داسې انګیري چې دا د نورو ملکونو یا پاکستان، ایران ګاونډي هیوادونو څخه بلکې موږ ته نه را صادرېږي، بلکې دا زمونږ د ګران هیواد افغانستان محصول دی خو په موږ باندې په لوړه بیه خرڅیږي. زمونږ د لغمان ولایت له ښاروالۍ څخه هیله دا ده چې د نرخونو په کنټرول کې له خلکو ته توجه کې تر څو پوری خلک په اسانه ورزانه بیا دغه محصولات ترلاسه کړي.
ریټونه ډیر فرق کړی دی، هر ریټ یو په دوه ختلی دی. دونه څوک نشته چې پوښتنه وکړي. غریبانو ګوري چوک په چوک ولاړ دي، ناز دي، کار روزګار هیڅ شی نشته ده. هر ریټو ګوره مخکې چې په کالدار او هغه وس په افغانۍ دوه چنده ده. د دې باید مخه ونیسي، د دې پښتنه وشي. هیڅ به خلک در په دره دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د ټول هیواد په کچه د توکو په نرخونو کې لوړواله راغلی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله لغمان ته ورغلې لارې تړل او په مرکز مهترلام کې جدي قرنطین هغه څه دي چې د لغمان د اوسیدونکو په باور کاروبار ورسره په ټپه درېدلی او د فقر د کچل د لوړوالي لامل شول. خو د لغمان چارواکي وایي دوی هره ورځ د لغمان له بېلابېلو اصنافو سره ناستې کوي او د نرخونو د کنټرول په اړه بحثونه یې په خبرو اترو کې لومړیتوب لري. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولزی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د لغمان د والی تر رهبری لاندې د دغه ولایت ټولو مربوطه مسؤلینو د نرخونو د کنټرول موضوع جدي نیولې او د خپل سر نرخونو د ټاکلو له مخنیوي او د بیو د لوړوالي د مخنیوي په برخه کې خپلې هڅې دوامداري ساتي.
د لغمان مرکز محترلام او ترڅنګ ولسوالیو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو کنټرول له خاطره اړوند مسؤلین هر وخت لاس په کار شوي او دغه برخه کې د ولسونو د هیڅ تشویش نه کوي. محترلام خروالی په خار کې لاسناپو او ترڅنګ له بیلابیلو اړوند ارګانونو سره په شریکه د نرخنامو ویش په وخت سره ترسره کوي. ترڅنګ کله چې نرخنامې جوړیږي هم لاسناپو بیلابیلو صنفونو سره په دې اړه مشورې او ناستې کیږي او د نرخونو کنټرول کې په خپل جناب والی صاحب هر وخت خروالی مسؤلینو ته هدایت هم دوي چې د ټولو توکو نرخونو کنټرول کې لا جدي اوسي. په دغه برخه کې تر ډیره موږ بریالي یو او د ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه کنټرولېږي، نرخنامې نڅار کیږي او نرخنامې ویشل شوي.
د نرخونو لړوالي د لغمان د اوسیدونکو شکایتونه په داسې وخت کې دي چې د خلکو په خبره د قرنطین پر مهال چې کاروزګار پکې ولاړ دی، که شتمن هیوادوالي د غریب او ناچارو خلکو د لاسنیوي لپاره عملي ګامونه پورته نکړي نو ژوند به یې له کړاوونو ډک شي. د لغمان اوسیدونکي وایي هسې چې لازم دي دولت او شتمنو خلکو او سوداګرو د لغمان د ناچارو خلکو لاسنیوی نه دی کړی او وضعیت که همداسې دوام وکړي نو ستونزې به څو چنده زیاتې او خلک به لا نور له ناچاریو سره مخ شي. سهرګله میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
تاسو له پیغامونو
شکیب د میدان وردګ ولایت جلیل ولسوالۍ څخه زمونږ په ولایت کې د همدرد په نامه یو کلینیک ده. شوې نه کراوله ده، ټول مخلوق ته ورځي، مریضان دښته ډېر دي او دوه ډاکترانې راوستلي دي د پاکستانۍ په نامه چې ډاکتران دي او که نه دي. د هر مشکل چې هر څوک ولري، که اورتوپیدي وي، که داخله وي، که نور مشکلات وي، عصبي وي، همدغو دوه ډاکترانو ته ورلېږي. دومره قیمتي ده، داسې حال ده. د سیاتي امیر چارواکو څخه زمونږ هیله ده چې راشي، دغه په کلینیک پلټنه وکړي چې دغه ډاکتران د څه شي ډاکتران دي او دا ټول مریضان دغه یو ډاکټر یا دوه ډاکترانو ته ورې ولې ورلېږي. او دوا دومره قیمته ده، داسې چوړې نه کلولی، هره نقطه یو نیم زر، دوه زره، دوه نیم زره روپۍ کېږي. د خدای په خاطر راشي، دغه کلینیک تر څارنې لاندې ونیسه. خلک مجبوره دي څه وکړي، همدغه هلته یو کلینیک ده، ټول مخلوق ور روان ده او بس دغسې چوړې نه کلولی ده. داسې حال ده چې مخلوق غر کې تېره پیسې نهشته، یو کنل په 500 روپۍ لګوي، بیوه کا اکسیجن د چلان د کسل روپۍ غواړي. څه ورځ ده، السلام علیکم.
ما ولمش د دغه ترانسپورت والا سره ورور ډیر په تکلیف هیله کو چې دغه زموږ پیغام ته دغه مسؤلینو پورې ورسېږي. ورور دغه ترانسپورټونه چې د کندهارو د هراته کومې لارې صحیح څه سوله، اوس هلته په مرداوت هغه کې په ترانسپورټ نهشته. سکار ولاړ دي زموږ څخه 4000، 4500 افغانۍ اخلي، او کنی شرکتو والا 8000، 2000، 8000، 2000 دوغنه افغانۍ زموږ ته په موټر کې پر موټر باندې اخلي. د ګاز موټران رابارېږي. تاسې د ټولو سره معلومات وکي چې دغه کمې روپۍ سره کم اخلي. خدا د مرداوت هغه د خطرما 3000 افغانۍ کېدلې جوارسرو کې خرچه به موږ درلودله. چې دا ترانسپورټ نه چې څه سول، موږ ته څه ګټه وکړو؟ یو په دوه موږ ته نور تاوان وکړي. دوې شپې هم ورته کوو، بیا دوی موږ ته پارچه راکوي. وایي دغه دې ځي بالا، که چیرې پارچه ونه کړو په 4000-4500 افغانۍ اسکاز موږ ته په مرداوت هغه پر دروازه غواړي. په دلاران کې بېرته مچران اګرځي، 3000-2500 افغانۍ بیا په دلاران کې چینې اخلي. وروره، نو زموږ هیله کېږي چې هغه زموږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. سیره، السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 2019 پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې تاسو را بولم د هغه اس ام اس نو اوریدو ته چې تاسو له ازادۍ رادیو سره شریک کړی دي او لمغ نه مغوختی دي چې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. عبد الغفور فریاد له کندهار لیکي، په کندهار کې ډېر شخصي او دولتي ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوې دي. محمد قاسم د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان له دوهمه نهیز خلیکي، په جوزجان کې سلګونه غیر مسؤل کسان له بزګرو څخه د وسلې په زور د عشر یا زکات په نوم محصول اخلي. لولس مشر څخه موهيله داده چې دغه اربکیان غیر خلصلاکی وبخي، دغه اربکیان خلصلاکی. او سلیمان خیل ننګرهار لیکي، زموږ غاک تر ولس مشر پورې ورسوي، څلور کال کېږي چې د ملکی شهیدانو معاش څوک نه راکوي، موږ ډیر غریب خلک یو، دوی راتوي چې په نوي سیستم معاش درکو، خو تر اوسه معلومات نه دی شوی. لې وی خو جنگونه دي او لبلې خو د کورونا مرز دی او بل بیکاری ده، موږ څوکړو. دا اوستاسو پیغامونه. وخت څلور بجې او دیرش دقیقې دي. فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس لاره وي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي زمیر کابلوف ته د غونډې ګډونوال دي. د افغانستان د امیر وختیا وزارت وای په 1340 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایروس 315 نوې مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت معلوماتو لمخې چې له رسنیو سره نن شریک کړي، په همدې موده کې 9 تنه له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه شوې دي. په افغانستان کې د بیپولو ډاکټرانو بنسټ وایي د کابل په دشت برشي سیمه کې له هغه زیژنتون سره خپل فعالیت بند کړ چې تیره میاشت خونړی برید ورباندې وسو. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلې ده، پریکړه وروسته لاغه کړی چې پر یاد روغتون تر برید یوه میاشت وروسته لا هم د برید انګیزي او یا هم د برید کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نسول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د برچی په ملي سلبستریز روغتون باندې د دریو ځانمرګو په برید کې 15 تنه وژل شوي او نور ټپیان سوي دي. د بیپولو ډاکټرانو مؤسسه د روغتون د دې برخې د مدیریت دنده درلوده. د دوی په وینا موخه د روغتون زیژنتون وو. یو شمیر اروپایي هیوادونو په یوه بیساري اقدام کې نن خپل پولي چې د کورونا وایروس خپرېدو له امله یې له دریو میاشتو راهیسې تړلې وې، بیرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانستې. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپل پولي پرانستې دي او اتریش په سبا دا کار وکړي. او په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقات انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمې شوي دي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی.
زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري. یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. یو شمیر اروپایي هیوادونو د یو بیساري اقدام په ترڅ کې نن خپل پولې پرانستې او ټاکل شوې چې یو شمیر نور هیوادونه، نور اروپایي هیوادونه هم سبا خپل پولې پرانیزي. د پولې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله له دریو میاشتو راهیسې د محدودیتونو پر مهال تړلې وې. دغه هیوادونو له ډلې جرمني، بلجیم، فرانسې، یونان او چک جمهوریت نن خپل پولې پرانستې او اتریش سبا دا اقدام کوي. صالح محمد صالح د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپا ګڼ هیوادونه خپلې پولې په داسې حال کې پرانیزي چې اروپایي کمیسیون تیره اونۍ د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې وه چې تر ممکنه حده خپلې پولې بیرته پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او چک جمهوریت خپلې پولې نن دوشنبه پرانیزي او اتریش هم سبا دا اقدام کوي. د پولو پرانستل تر ډیره د اروپایي ټولنې، بریتانیا او د شنګن حوزې د غړو هیوادونو پر اتباعو اغیز کوي. خو د دغو پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې، قرنټین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات عملي کوي. د اوس لپاره هغه کسان چې له اروپایي ټولنې بهر د لوی وچې ته سفر کوي باید د داخلېدو لپاره انتظار وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان وکړ چې فرانسه د خپل اقتصاد د بیا اعادې لپاره سر لنن دوشنبه خپل اقتصاد په بشپړه توګه بیرته پرانیزي چې په هغو کې ټول رستورانتونه هم شامل دي.
فرانسه له نورو اروپایي هیوادونو سره خپل سرحدونه نن دوشنبه پرانیزي، خو د نورو هیوادونو خلک د جولای له لومړۍ نیټې دغه هیواد ته د سفر اجازه لري. بلخوا د اسپانیا حکومت اعلان کړی چې د ګڼو اروپایي سفر کوونکو پر مخ خپل سرحدونه له روانې یکشنبه پرانیزي. د اسپانیا سرحدونه به په دغه هیواد کې د نافذ استراري وضعیت له لرې کېدو سره جوخت پرانیستل کیږي. ګڼ اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه په داسې حال کې بیرته پرانیزي چې د کورونا وایرس د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې سته، او ګڼ اروپایان به نورو ځایونو ته د سفر کولو پر ځای د ساش کال د دوبي رخصتي په کورونو کې تېره کړي. اروپا چې مخکې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله سخته ځپل شوې وه، اوس پکې تازه پیښې د خلکو بستر کول او په دې ناروغۍ د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه کم شوی دی. هلته د امریکا په متحده ایالاتونو کې که څه هم د کورونا وایرس تایید شوې پیښې په بې ساري ډول زیاتې شوې، خو تقریبا په 40 ایالتونو کې د کاروبارونو په بیا پرانیستلو پیل کړی دی. په دغه هیواد کې په ملي سطحه تیره شنبه د کورونا وایرس تر 25,000 زیاتې تازه پیښې ثبت شوې، چې دا له مې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 2,000,000 اوښتي، او د مړو شمیر هم تر 145,000 زیات دی. په چین کې نن دوشنبه د کورونا وایرس 49 تازه پیښې ثبت شوې، چې دې مسئلې په وروستیو کې د لګول شویو محدودیتونو کمول په خطر کې اچولی دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 8,000,000 ته نږدې شوي. له دې جملې تر 4,000,000 زیات کسان روغ شوي، او د مړو شمیر هم تر 4,00,000 اوښتی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو قدر منوریدونکو، دا د خبرونې په دوهم نیمه کې تاسو د آزادی رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لومړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام چې د یونیسف په مرسته جوړیږي، او ورپسې کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو ماشومان په موبایل کې له گیم سره څومره علاقه خي؟
تمام ورځ په ټوله د کپټای د کوم مثلا اتاق د هر شاید بس په موبایل کې نه ختیږي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې، خو نه پوهیږي د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د حل لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کې، یا بله خواته د هغې توجه دغه کې مبارک مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکو.
نن په همدې کله خبرې کوو له آزادی رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یوه برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت آن په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
مونوم نقیب الله ده، د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه راواخلي، بس شپه ورځ بس کبرته همي، یعنی زلی نه صبریږي. تلویزیون ته کینی نه، مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي. په دې سیستم باندې بس دودو خوشحاله اوسیږي. و چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي، که وهې زړه به دې خرابېږي. 15 زامن دي، 15 ماسیان دي، لس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمام ورځ په لاسو کې. سبقه ته نظر نه ده، سوچ او فکر ټول په دې موبایل کې. داس که مکتب ته ولېږي، ورته وایي چې خط نه ویشته، که خط کیسه کې نه دي. تمام ورځ په دا کټه پوله ده، که پټای ده، که مثلا اتاق ده، هر شی ده، بس په دا موبایلو کې نښتې دي. نو په دغه سیستم لپاره درسونه وتلي دي، او دوی ذهني مسلې هم خرابې شوي دي.
موبایل داسې چې د هلک وظیفي نه راشي، هلکانو ته اخلي او گیم پیکوي، چا کا پیکوي، چا ورته وایي چا پیکوي. ویده یې زوی له جبه را وباسي، دغه دغه موبایلونه نه دي دغه تاج موبایل دغه ډیر خوخیږي هغه ته اخلي سندل بسر بولې کده بیا مې د ماسای را اخلي بیا په دې کې گیم راړې نه پېپېګم چې چای پکې راړې کنه دې کې ساتيري ده کنه خوخیږي موشم خو دې ورانی شي په سر کوشش کوي کنه د سې لاستنی سې د سې نس دی نس کنه
نوم محمد میرویز دا کاریګر ما ماته چې پلار مونږ ته دا غړ ټلیفون واخله زور تم چې غړ ټلیفون باندې تاسو څه کوي وای مونږ به کې گیم کوو مونږ به کې دا کوو مونږ به کې هغه کوو نو زور تم چې وزه و اولاد و بچو د ما 5000 روپۍ ماش دا هغه ټلیفونونه شل 0500 ورکی زه تاسو ته هغه پچی شي واخلم صحیح کار نه دا تاسو درسونه وای تاسو مکتبونه وای تاسو سبقونه وای چې تاسو نه یو چی شي جوړ شي بیا به د تاسو ماشونه شي تاسو به ځان ته غټ ټلیفونونه م واخلئ یار څه به واخلئ بیا د ما سره یو نوکیا ټلیفون د دارانه واخلي په هماغه کې دوی مصروفې گیم کوي یو شی کوي بل شی کوي نه د درسو په کیسه کې نه د سبق په کیسه کې نو 400 زه دوی پویم نه پوهیږي نو مجبوره شم یو وار پې باندې کوم یو هغه پې باندې کوم بیا م پسته د زړه جګر خونه مې ما چیرې دا خو ماشومان دي دا خو نه پوهیږي دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي
قدرمن دوستانو که څه هم ساينس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یو خل نه دي خو اوس په یو څېړنه کې ثابت شوی چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی سیویس کې یو نوی طبي څېړنه ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنګي ځوانانو او ماشومانو د یادښت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاو د له منځه وړلو سبب کیږي له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي په همدې اکلمو د طبي پوهنتون استاد او د نور په روختون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده په پایل کې موږ نه پوښتلی چې په موبایل کې ډیر گیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامدار دا سترګې ډیر ورسته ورسته یا په لږ وخت باندې نه یې رپي کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې رپي سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي یعنی اصلي خبر پدې باندې چې د سترګو اوښکې پر رپېدو باندې منتشر کیږي د سترګې ساته ده کله چې دا مشکلات ورته پیدا شول ورو ورو خشکي د سترګې پیدا کیږي سوزش خارج د غشار پیدا کیږي او کله چې دا زیاته شول د سترګې سره مجبور ته چې په لاس باندې داسې مالش درکی کله چې مالش د غشار زیات شول سوروال سترګې د پیدا کیږي هر څومره چې مال زیاته درکې سترګو ته هغه باندې تم تکلیف درکې او د سترګو دغه تورواله چې موږ ورته قاد نه ورته درکو ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یا مرز د کراتوکونس پنوم یعنی سترګې مخروط غوندې خدام ترازی مخې ترازی دا ورو ورو کولای شي چې سترګې د تاوان کې یعنی سترګې نظر لښنده کمیږي دې په خاطر سترګې لښنده تکلیفونه ورته پیدا کیږي
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او توان ترسي
د سترګو ډاکټر یې ماګنه زه کله چې کور کې مده استعمال نه کوي زه کور کې نه ما استعمال کی خو یو عادت ده کنه اوس عادت چوي ده غوي ده په ماشوم په دسترس کې د غشان نه زیاده مفاده کورنۍ ته هم خپل ماشوم ته ځکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي څنګه خپل ماشوم پرې نږدې چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په گیم باندې تیر کړي
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم باندې لاړ شي بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي نو هغه خپل ورو ورو د دې علاقه موبایل ته کمیږي بله شواده چابی شو امنګ ورته وایو هغه بیا سترګې ته خستګي پیدا کوي موبایل استعمال کوي یا کمپیوټر استعمال کوي کوچنیان وایي چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو وایي سترګې مې تکلیف پیدا کوي د اصلي خبره په دغه باندې هغه ابي شواده سترګې سره کوشش کوي چې چا چې په زیر باندې وګوري په زیر ګوري سترګې دوامدار نه ایره پي بیا هغه وخت کې د سترګې نه منتشر کیږي ورو ورو سترګې ته وچوالی پیدا کیږي سوزش د غشان پیدا کیږي او سړی مجبور کیږي چې خپل درسونه ونولي
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه موتی مخ کې ویل زیات علاقه لري اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل سي چې دوی هغه وم نزوريږي او توان مرته ونرسي
زیاتره دقیقونه چې شوي دي نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومان ته او که زیاته علاقه لري نیم ساعت سهر نیم ساعت ورسته د غرمې نه دا بیخی ورته کفایت کی که گیم وهی که نور شاید چه چکی نیم ساعته
هغه ماشومان چې موبایل ورته د سترګو مشکل پیدا کړی درملنه څنګه ده سخت ده کاسان
خو که زیاده تکلیف هغې وي خاصې مونږ بیا ورته د سترګو اوښکې درکوو چې ورځ کې څلور زره به واچوي چې سترګې لږ چنده تازه او نرم راحت وي چکک او مصنوعي اشک ورته وایي هغې ورته درکوو که زیاده تکلیف د هغوی بیا مونږ هغه عینک درکوو چې بلوکت په نوم یادیږي ځینې کسان ورته وایي چې فوتو کرومیک عینک هغه مونږ ورته توصیه کوو انشاءالله بیا په هغه باندې کولی شي چې خپله کارونه په موبایل یا کمپیوټر په دغه شیانو باندې جاری وساتل
په کوم شمېر ماشومان دلته راوستل کیږي چې هغه همدغه موبایل کمپیوټر او دغو شیانو ورته د سترګو مشکل پیدا کړی
ولو اوس فیصدي خو زیاته ده د 50% زیاته ده هغه کورنۍ چې د هغوی اقتصاد ښې دي خپله یې غواړي چې د هغوی ماشومان په دغه الکترونیکي وسایلو باندې ښه پوهوي خو فیصدي د 50% زیاته چې دغه سترګې مشکل پیدا کړی چې مشکلات پیدا کوي د 50 نه زیاده کړي کله چې راځي وایي سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې راپایي سترګې ته مالش کوي او کله چې درس وړي وایي ماده خستګي پیدا کیږي اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شاید باندې کله چې موږ پوښتنه کوو وایي دا زیات موبایل کاروي د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومان ته بیخي کفایت کوي چې بیخي زور درکې یو ساعت بیا په دغه یو ساعت باندې لږ شاند د دوی کورنۍ متوجه وسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده که یا بل خواته د هغې توجه دغه کړي تر څو چې سترګې ښه حالت نورمال ته ورسیږي بیا څو دقیقې وروسته بیا خپله بیرته کولی شي چې استعمال کړي دغه موبایل خو مقصد د یو ساعتو نه زیات بیا مونږ اجازه نه درکوو
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسي
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د خونو خبرونه تربیه پرز کی چی است الله مال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلام آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلای شي او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي نن هم دې موضوع ته تم کیګو د دې موضوع درسپړلو په خاطر د راپور تر څنګ دی یو وترنر سره مرکه هم لرو دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو ربولم قدر منه دوستانو انسان د سالم روغتیا او صحت لپاره سالم غذا ته ضرورت لري په دې غذا کې باید پروتین شهمیات ویټامینونه او منرالونه شامل وي نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایی منبع ګڼل کیږي نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي هم یې هګۍ خرڅوي او هم یې خپله خوري نوموړی زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډېر بدلون راوستی دی
زه 50 چرګې ساتلې لږ دانه له بازار ورته راوړم میده وریځې م ورته راوړم د ننوایانو وچه مړۍ م ورته راوړم ژ مې دغه نمو متراړم چې شپ مخ راځي هغه ورته خمه دا چرګ ما ته غیر چې په دکاندارانو خرڅوم بیا زه ما ته ګټه کوي دغه د سی یو میلمه میلمه راسي یو غټه چرګ مرته لاله ما هغه چرګ لاله ما سی هغه نه چې لږ زړه سوي هغه چرګ لاله کله کله زه خپل خوانو ته منګي هغه لیجه ما دغه دس هغه پور کې چې پاتې ما چرګ ته را لیجه هغه هم داس خوشاله دی کور څنګه د سرای وو خواته سرای کې څنګه د وریم ساتل دي دغه د سرای خواته نه راځي جالي مرته لګول دي
چرګان محیطي شرایطو سره ډیر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي، نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي. او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي، نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي، دا چې ولې؟ د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي:
نه، مونږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه د مونږ ویلې ستاسو د وړه وړه ده، چرګان نه پکې ساتل کیږي. چیرې چرګانو ساتي، نو بیا تبان هغه کومه سبزي چې تا کرلې یا ګل دې کرلې یا هغې هغه نه کیږي، د هغه پالن نه کیږي. چرګانو داسې یو ضروري مخوکه داسې چیش ته ورسیږي، نو هغه حاصل لاسته نه راځي، نه هغه ګل شین کیږي، نه هغه ترکاري، نه سبزي، یو شی هم نه پاتې کیږي. جګونه تنګ دي، ځکه چې دغه د چرګانو لپاره به ځانته جای جوړوي، اویلیګانې تنګې دي. نو په دې خاطر باندې مونږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعض خلکو چې ځي، بعض پسې نه ځي، مونږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرضونه یې دا چې ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبرې یاست چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و، ډېر خلک یې وارخطا کړي وو. نو مرضونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرض ده د بوټو، یعنی د سبزي حاصل چې په کور کې ته سبزي په کور کرې، بوټي په کور کرې، هغه نه پرېږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنۍ لپاره یو ښه مصروفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده:
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري که څوک یې صحي پاک سترو ساتي. ماشومان د هګۍ نه استفاده کولی شي، په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتې دي، هګۍ نه استفاده کولی شي. د غوښه نه ښه په صحي توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي، پاک سوتره او ښه وساتي، ښه مراقبت ترې وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وای:
همدا اوس د منګه همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان، د دانه او شیان ورته ورکوي. کور کې چې څه خواړه پخی، د وریجو دا شیان دام ورکوي، او د هګیو نه هګۍ اخلي، نورو همسایګانو ته نورو خلکو باندې خرڅوي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلوي. دا ډېر او چې غټ شي، چې ډېر څو بچیان شي، ډېر ښه ساتي، پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅوي، هغه چرګان هم خرڅوي، هګۍ هم خرڅوي، او همداسې نور گدی چې استفاده تی نو کی. دا یو ډیر ښه کار ده چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خو هغه ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنرۍ د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل، ډیره مننه که په پیل کې راته ووایئ چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري، او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي، یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي، د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لریوالی ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدیږي راوځي، هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده. همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي. او همدارنګه د کچیرته د فارم، یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانان د خون سره جوخت وي وصل وي احتمال د حشرات د تاګ و راتاګ حشرات د احتمال همشته. او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناک ساحه انتخاب نکو، ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کېدای شي. همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهویه سیستم په هغې کې مناسب وي، یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي، څه ډول خواړه مناسب بولئ څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولی شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو، خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولی شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولی شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره، یعنې غنم، جوارو، می او داسې نور دانې کولی شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولی شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغې څخه هم د خپلو مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې، او دغه د واکسینو د ورکولو طریقه څنګه ده؟
که چیرته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان، معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو، باید له یو داسې مرجع څخه مو خپل مرغان لاسته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي. یعنې باید موږ له دې نقطه نظر مطمئن اوسیږو. وروسته هره میاشت موږ کولای شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین، یعنی مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
هغه موږ باید په داخل د یوه فارم کې په یو کور کې د بایسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو. بایسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الوده نشي او الوده نشي، یعنی په ناروغۍ اخته نشي. په دې کې زموږ لباس، زموږ بوټونه، زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو، دا ټول شاملېدای شي. یعنی همیشه باید موږ دې ته خاصه ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نشي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي، هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پریمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي. لومړی په ارثي لحاظ، یعنی جینیتیکي لحاظ هم تغییر کولای شي، او د خوراکي موادو ورکول، یعنی د غذایي موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولای شي. د دې سره په څنګ کې دریم عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري، چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد ډیره مننه چې وخت مرا کړ.
مننه ګران اوریدونکو، د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب هم دومره ول. تر بیا خو وخت ولرئ.
ساکی نندے پا پیالہ کے جوہر ناشتا، ساکی نندے پا پیالہ کے جوہر ناشتا، پتر خوبو کی بویدہ کو سر نشتا، پتر خوبو کی بویدہ کو سر نشتا، ہائے ساکی نندے پا پیالہ کے جوہر ناشتا، ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتہ،
چتو بے پتواف کے ماتولا چتو بے پتواف کے ماتولا ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا بتر خوبو کی بیدا کوسر نشتا پتر خوبو کی بیدا کوسر نشتا ہے ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا 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 مرے مرے سا نی نی ددنی نی سا مرے مرے سا نی نی ددنی نی سا سزا نی نی پپا مم رے رے سزا نی نی سا سسرے رے مم پپا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا کمستی وا کا ہستی دوڑا پردیشوے کمستی وا کا ہستی دوڑا پردیشوے ہے د پردیش